نه بجې شوې احمد شبریم د ازادي راډیو د ریاست په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقوقو په برخو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری افغان کرکټ لوبډلې ته چې د شلو ورونو په نړیوال جام کې نیمه پای لوبي تر رسیدلې ده مبارکي ورکړې ده میرمن امیری نن په ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي دي چې د افغان کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي د افغانانو روح تسخیروي او هیلي ورکوي د افغانستان د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود هم ویلي دي چې ورزش باید سیاسي نشي احمد مسعود په ویډیو پیغام کې چې په خواله رسنیو کې خبر شوې ده د بنگلاديش د ټیم په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم تر بریا پورې وای چې ټول لوبغاړي زموږ ویاړونه دي خدای پاک دې بریالي لري او که خدای کول د کرکټ ملي لوبډله به پایلوبې ته ورسی شي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیشن به پورس بنگلاديش ته ماته ورکړه او ټاکل شوې ده چې سبا د کابل په وخت د سهار په 10 بجو نیمه پایلوبه له جنوبي افریقا سره وکړي د امریکا استازو جرګې پرون سیشن به غلاهیت تصویب کړي چې لمخې طالبانو ته د نقدو پیسو لیست بندیشي د استازو جرګې خړې او د دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځني ختیځ مرستيال ټیم بورچټ ویلي د امریکایانو د مالیه پیسې باید د دوی د دشمنانو جیب ته ولاړ نه شي بورچټ چې د دغه لایحې نوښته کړې ده پر خپل ایکس پاڼې یا افغاني ټویټر دغه خبر خپور کړی دی د تصویب شوی لایحه لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت باید دا راپور ورکړي چې کوم هیوادونه له طالبانو سره مرسته کوي بورچټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تورن کړي چې په قصدي ډول دا معلومات نه ورکوي چې طالبانو ته چې د 2020 کال لوړی رئیس پر افغانستان واکمنان دي څومره پیسې استولې دي روسیا اعلان وکړ چې د متحده عربی امارات په منځګړی توبې له اوکراین سره نوی تناسیران تبادله کړي دي د روسیې دفاع وزارت پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د خبرو اترو په نتیجه کې نوی تن روسی سرتیری چې اسیران شوی وو پرون تبادله شول او هیواد ته ستانه شول چې د دوی په بدل کې نوی اوکراینی سرتیری مقابل لوري ته سپارل شوی دی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی هم پر خپل ټلګرام پاڼه دا خبره تایید کړې ده د زیلنسکی د دفتر رئیس اندری یری ماک وایي چې په هغه اوکراینی اسیرانو کې چې روسیې ورسپارلې دي هغه سرتیری چې په 2020 کال کې په ماریوپول ښار کې د ازوف سټال فابریکې دفاع کوله او یو شمېر نور چې روسی پوځانو د چرنوبل پر اټومي پټي د ولکې لټینګولو وروسته اسیران کړي وو شامل دي د امریکا اړوند د سایپان جزیرې به محکمې د ویکلکس بنسټ ایښودونکی جولیان اسانج نن د چنګاش پشپژمه نیټه آزاد کړ دغه ګام د هغې وکړې له مخې وشو چې اسانج په محکمه کې د جاسوسۍ ضد قانون سرغړونه باندې اعتراف وکړ اسانج د محکمې په درې ساعته غونډه کې ومنله چې د امریکا د دفاع وزارت محرم او طبقه بندي شوي اسنادو ته لاسرسی پیدا کړی او خپره کړی دی هغه نن له ازادي وروسته استرالیا ته ورسېده ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې مو په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو د غونډې له پریکړو خبرو د دبهې د غونډې په اړه به هم واورئ چې راتلونکې اونۍ یکشن به پیل شي د کندهار د ښار یو شمېر اوسیدونکي چې د کرکټ له بریا ګرځول شوي دي خواشینی او خوابه دي
موږ دې ته اړین یو چې الته راشد خان ته مبارکیان ورکول کیږي او د افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالي باندې بنجز لګول کیږي
د سپورت اونیس پروګرام هم لرو او پروزګان کې یو شمېر وړې فابریکې جوړې شوې ځینې هیله مند دي
صنعتي پارک دادی واده سره د چ جوړېږي ځکه مشخصه سوې ده برښنا جوړېږي
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ویانا کې د طالبانو د مخالفانو څلورم غونډه نن پای ته ورسیده د مقاومت جبهه په نوم د طالبانو مخالف ډلې وویل د ویانا په غونډه کې هڅه وشوه چې د افغانستان د راتلونکو لپاره د لارې و نقشه جوړ کړي د غونډې کې شاوخوا بیا تنو ګډون کړي وو جزئیات په دې راپور کې
د ویانا د څلورمې غونډې ګډونوالو نن چهارشنبه د ویلامې په خبرولو سره د دوه په راتلونکو غونډې نیوکه کړي او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې د برخه کې مسولانه چلند وکړي په اعلامیه کې د دوه غونډه چې ټاکل شوی نږدې و او نه وروسته جوړ شي یو ارخیزه او د طالبانو په فرمایش بلل شوی وړاندې راغلی د دوه د غونډې لا اجنډا معلوميږي چې ملګری ملتونه دغه غونډه کې خپل ماموریت په شا شوي او ټینګار شوی چې ملګری ملتونه باید له طالبانو سره د افغانستان د خلکو د استادو په توګه خبري ونه کړي. د غونډې ګډونوالو او په مشرانو جرګه کې د افغان هندوانو او سکانو په خوانی سناتورې انارکلی هنریار هم د دوه غونډې ته اشاره درلوده.
این نشست سازمان ملل متحد ترتیب کرده و سازمان ملل متحد طوری که از نامش پیداست باید در هر نشستی که در مورد افغانستان گرفته میشه باید زنان، جامعه مدنی، نیروهای سیاسی و مردم افغانستان مد نظر گرفته شود، به شمول طالبان، به خاطر که به نظر من یگانه راه حل بر افغانستان راه حل سیاسی و گفتگو است. باید در نخست خیلی تلاش به خاطر گفتگو شود.
د ملی مقامات جبهه په نوم د طالبانو د مخالف ډلې مشر احمد مسعود غونډې ته ویل هدف یې د یوې تګلارې یا نقشې جوړول و چې په وسیله یې افغانستان د ده په ټکو له اوسني ناورینه وباسي. ښاغلي مسعود ویل افغانستان اوس د نړیوالو له پامه غورځېدلی او په خبره یې خپله د افغانانو مسؤلیت دی چې هیواد له اوسني حالته وباسي. د ویانا د غونډې ګډونوالو په ټوله کې له طالبانو سره په خبرو ټینګار وکړ، خو یو شمېر نورو بیا پر پوځي غوراوي هم بحث درلود. د غونډې یو ګډونوال محمد محقق ویل
حال وقت از این رسیده که دنیا بدانند که اینها به حرف حق گوش نمیدهند، به حرف صلح گوش نمیدهند. ما 3 سال انتظار کشیدیم برای این که به گپ دنیا چه کشورهای دور و کشورهای منطقه تن بدهند و حاضر به صلح شوند.
ملګرو ملتونه او د طالبانو حکومت تر اوسه د ویانا په تازه غونډه تبصره نه ده کړی. طالبانو وړاندې تر دې د ویانا غونډه بې ګټې بللې او ویلې دي ګډونوالې د دوی پټکو ازمایل شوی څیرې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د درېیمې سیاسي څانګې مشر زاکر جلالی هم تلوی هم د ویانا غونډې ته اشاره درلوده او د غونډې ګډونوالې سرګردانه ټولای بللی دی.
د طالبانو مخالفانو په ویانا کې د دوحې پر غونډې انتقاد کړی. دوی وایي چې د طالبانو په خوښه جوړی شي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې درې مناسبه تر راتلونکو 4 ورځو د دیرش هیوادونو سازمانونو او طالبانو د استازو په ګډون په قطر کې جوړ شي. ملګرو ملتونو یو ځل بیا ټینګار کړی چې د دې غونډې هدف یو باثبات افغانستان دی چې له خپلو ګاونډیانو او نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري او د بشري حقونو او ښځو د حقونو د تأمین په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. نورحال د فیروزه عزیزي په راپور کې
تاکل سوی د افغانستان پاړه د ملګرو ملتونو په قربتوب د دوه درې مناسته د طالبانو د حکومت یو شمیر سازمانونو او د 150 هیوادونو د استادو په ګډون پیل سي. ملګرو ملتونو د دې غونډې هدف یو باثبات افغانستان تر لاسه کول بللی چې په خبره لخپل گاونډیو او نړیوال ټولنې سره خې اړیکې ولري او د بشري حقوقو خزو د حقوقو د خوندي کولو په برخه کې خپل ژمنې عملی کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک د سیشن بپورس د جون په 25مه په یو خبري ناست کې وویل
The meeting follows talks in Doha in May 2023 and February of this year.
دا غونډه د دوه د 2023 د می او سه کال د فبروري میاشتو لناستو وروسته جوړیږي. دا د افغانستان د اوسنیو چارواکو او سیمې او نړیوالو هیوادونو د استادو ترمنځ خبرو اترو ته زمينه برابروي. شاوخوا 10 هیوادونه او نړیوال سازمانونه د ناستې ته د ګډون لپاره بلل شوی دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دې غونډې څرنګوالی د مدني ټولنې او افغان ښځو د استازو د نه ګډون له امله د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان، د بښنې نړیوال سازمان، د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو له لورې له نیوکو سره مخ دی. له دې ډلو ځینو یې بیا ادعا کړې چې ملګري ملتونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په هڅه کې دي. خو د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک ویلي چې د دغه سازمان د سرمنشي سیاسي مرستیاله روزماري د کارلوبا د افغان خزو لفعالانو او استادو سره د جولای په 2مه نیټه جلا ناستو کړی. د جاریک زیاته کړی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یوناما مشره او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړی استادې روزا اوتنبای وابه هم د دوه په ټولو باسونو کې ګډون وکړي. نوموړي وویل چې دغه ډول ناستې نه باید د رسمي دولت یا طالبانو ته د مشروعیت ورکونې په معنا تعبیر سي، ځکه په خبره یې دا ناسته یوازې د افغانستان د اوسنیو موجوده ننګونو د حل لپاره جوړیږي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د ښځو او مدني ټولنو له استازو سره د جلا ناستې پر جوړېدو نیوکه کوي او وایي چې په اصلي ناستو کې د ښځو له حضور پرته به جلا ناستې اغېزناکې نه وي. د ښځو د حقونو فعالې رمزي سعیدي ازادي راډیو ته وویل
فعالین که در این نشست اشتراک بکنن قبول نباید بکنن.
هغه فعالان چې ټاکل شوی په ناسته کې ګډون وکړي نه باید جلا ناسته ومني، باید د مخالفې ډلې هر کس چې په دې ناسته کې ګډون کوي مخامخ ورسره خبرې وشي. موږ له تېرو دریو کلونو راهیسې بې ګناه مجرمین یو چې په دورو هم وهل شوي یو، ظلمونه مو زغملي، نو په همدې اساس بېله او جلا ناسته د منلو وړ نه ده.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ساجدې میلاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوحې په ناسته کې د ښځو د معنا لرونکي ګډون غوښتونکي ده.
باید د هر دو نشستنو حضور ترشته باشن،
باید په دواړو ناستو کې حضور ولري، او له دې ناستو مخکې باید له هغو ښځو او نجونو سره چې له کار او تعلیم نه بې برخې شوي اړیکه ونیول شي او غوښتنه یې واورېدل شي. خو په ټوله کې دویمه ناسته جوړېږي او له وړاندې جوړ شوي پلانونه پکې موجود دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوحې لومړۍ ناسته د 2023 کال په مې او دوهمه هغه یې د روان 2024 کال د فبروري په میاشت کې د طالبانو د حکومت د استازو د حضور پرته ترسره شوې. خو هغه مهال یو شمېر فعالانو ویلي و چې د غدوو غونډو د افغان ښځو لپاره ګټورې پایلې نه درلودې. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې پلاوی به یې د دوحې په غونډه کې د دوی د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ ګډون وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
په کندهار کې د افغان کرکټ لوبډلې بریا ته د خلکو د خوشحالۍ پر اثر د طالبانو بندیز. خلک دا کوي چې په کندهار ښار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ دوی ته د کرکټ بریا د لمانځلو اجازه ورنه کړه چې له امله یې دوی ناهیلي او خواشینی شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په روان نړیوال جام سیالیو کې د سې شنبې په ورځ د افغانستان د کرکټ ټیم د بنگلاديش په ماتولو سره نیمه پایلو بیت ووت، چې له دې بریا سره په خوست، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، بدخشان او یو شمیر نور ولایتونو کې خلک واټونو ته راووتل او په خورا جوش او خروش سره د غبریا ونمانځله. ټاکل شوی و چې کندهار کې هم د افغان لوبډلې د غبریا ونمانځل سي. په دې اړه د کندهار په عینو مینه کې د تیر په څیر د مراسم مطابقان نیول شوی و، خو د مراسمو تر پیل وړاندې کندهار کې د طالبانو امنیه قمندانۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو او ورپسې د دغه ولایت د امنیت امیر شاغه د یو ژغیز پیغام له لارې د خپلو حوزو امیرونو ته امر وکړ چې د ځوانانو د راټولېدو مخه ونیسي. د کندهاري اوسیدونکي خدای نظر ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوږده انتظار وروسته غوښتل چې په اتنونو او خوشحالۍ د غبریا ونمانځي، خو طالبانو یې مخنیوي وکړ.
دا د افغانانو لپاره واقعا ډیر زړه راښکونکی او په زړه پورې خبر و، او ټول افغانانو د دغه بریا په لیدلو سره واقعا د خوشحالۍ اظهار وکړي. او دلته زموږ په دې زون کې بلخصوص په کندهار ولایت هم ډیر ځوانان توقع او هیله دا وایي چې د خوشحالۍ ولمانځي، راوځي سړکانو ته په ډولو اتڼونو نڅا سره دا ولمانځي، خپل خوشحالۍ اظهار کړي. متاسفانه چې چاته اجازه ورنه کړل سول چې سړکونو ته راوځي او د خوشحالۍ ولمانځي، چې دا کامل د ځوانانو د ناریزایات او د دوی د ناهیلي سبب وګرځي. په دې هیله چې افغانان وکولای شي په خپلواک توګه د غیر ملي خوشحالي ولمنځي.
د کندهار یو بل وسیدونکو عبید الله ازادي راډیو ته وویل چې یو خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر افغان لوبډل مشر راشد خان ته د بریا مبارکي ورکړي، خو بل طرف ته کندهار کې د دغه بریا پر منځلو بندیز لګول کیږي. د نوموړي په خبره د طالبانو دغه ډول چلن دوی حیران کړي.
وسنی حکیمانو پر دې خوشحالی باندې بندیز لګولې دي، او زموږ د افغانستان خوشحالیان یا ودار کم د کرکټ بریاوی ډیر کم دي. باید موږ کرکټ لیران سپورټ کو په داسې حال کې چې د بهرنیو چارو وزیر راشد خان ته مبارکي هم د کرکټ لپاره ورکړل. موږ دې ته حیران یو چې هلته راشد خان ته مبارکي ورکول کیږي او دلته په افغانستان کې خاصتا په کندهار کې پر خوشحالۍ باندې بندیز لګول کیږي.
که څه هم کندهار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر د دغه پریکړې دلیل د امنیت ټینګښه او د بینظمۍ مخنیوي بللی، خو د کندهار اوسیدونکي نثار احمد صالح وایي د حکومتونو دنده دا ده چې د بینظمۍ مخنیوي په قانوني چوکاټ کې وکړي، نه د خلکو د خوشحالۍ پر اظهار بندیز.
په دولتي چوکاټ کې د هرې ادارې خپل دنده معلومه ده. که د ورزشي بریاو پر منځلو باندې بندیزونه لګول کیږي، بیا د ورزشي ادارې، فدراسیونونه او د اطلاعات کلتور ریاست په چوکاټ کې د ځوانانو امریتونه لغوه کی، نو هغه بیا د څه د پاره دي؟ زه دا منم چې په دغه خوشحالیو کې ځوانان د نورو د مزاحمت او وضعیت سبب کله کله کیږي، خو دا هم د اړوند ادارو دنده ده چې د مزاحمتي کسانو مخه په قانوني چوکاټ کې ونیسي. کله یو نیم به بندوبار ځوانانو په سبب د زرګونو نور ځوانانو د خوشحالي مخ نیول کیږي، بیا نو زه فکر کوم چې دا نه انصاف دی او نه هم حکومتداری.
دا په داسې حال کې د چې تیر ورځ د خوست یو شمېر اوسیدونکو شکایت کړی و چې طالبانو د جشن د نمانځنې پر مراسمو د خلکو د شړلو لپاره د اطفایې اوبه شیندلې، خو د طالبانو یو شمېر پلویانو په ټولنیزو رسنیو کې ویلي و چې دغه اوبه د ګرمۍ له وجې پر خلکو پاشل شوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ملګرو ملتو کې د پاکستان دایمي استازي وی هیله مندې چې په پاکستان کې وشر یو څلور میلیونه راجستر شوی افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. منیر اکرم د ملګرو ملتو د اقتصادي او ټولنیز شورا په غونډه کې وویل چې د ثبت شویو افغان کډوالو سربیره یو میلیون کډوال راجستر شوی نه دي او په زرګونو نور پرته له اسنادو په پاکستان کې ژوند کوي. سنا کاکړ راپور لري.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي وی هیله لري چې په دې هیواد کې رجستر شوی افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شي. منیر اکرم د جون په 15مه د ملګرو ملتونو د اقتصادي او ټولنیز شورا په 16مه غونډه کې وویل چې په پاکستان کې 1.4 میلیونه رجستر شوی، 1 میلیون نور غیر رجستر او په زرګونه بې اسناد افغان کډوال اوسېږي. نوموړي وویل
پاکستان ویل اپلای اټس لوز regarding aliens
پاکستان په غیر قانوني توګه په هیواد کې د میشتو کډوالو په اړه خپل قوانين پلي کړی. موږ د هله حمله رو چې اوس چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده، 1.4 میلیونه راجستر شوی افغان کډوال به هم ډیر ژر د ملګرو ملتونو د یو بشپړ تنظیم شوی پلان لمخې چې کلونه مخکې ژمنه کړې و بیرته ستانه شي.
کته منیر اکرم په خپل څرګندونو کې ویلي چې پاکستان له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د 15 میلیونه افغان کډوالو قربت دی، خو د سرو دروشتم کل نوومبر له لومړي نیټه لیات هی واده د بیاسنه د افغان کډوالو د ډلې څخراج لړۍ روانه ده. د په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې میشتي او شمیر افغان کډوال وایي چې په قربه هی واده کې لډی رستونزو سره مخ دي. په نورو هی وادونو کې د پناهغښتنې پروسې په ټبه درېدلې او د استلو لګواخ سره مخ دي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشتا نویده وایي
د کیس د پروسس پر مهتاک هیڅ معلوم نه ده. موږ دلته په انتظار کې دي سرنوشتي کې ژوند تیره و چې هیڅ نه وه. د ژوند اسانتیاوي دلته نشته، نه یې درس او تعلیم په بخش کې، نه هم د کار بخش کې، او هم د کور د نیولو په مشکلاتو کې د سیم کارت مشکلات.
له دې هېواد افغانستان ته ستانه شوي افغان کډوال هم له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. د میدان وردګ اوسیدونکی او له پاکستان تازه ستون شوی افغان کډوال عزیز الله وایي
نو زیات مشکلاتی بیخی اندازه ختمه ده دی. روغتیایی مشکلاتی دی، ماشومان و روزنه پالنه بده که حیران دیستنگا مگا او کولش شو که بیگه تیو چه پایده که دی خوراک دی پاره.
دا په دسی حال که دا چه پاکستان دا تیر کل نوومبر میاشتی رهیسی دا افغان کدوالو پا گدون دا طولو پیاسنا دو کدوالو دیستلو پریکر وکره او دا محل دا افغان کدوالو دا جبری استو دو هم پڑاو روان دی. کته هم دا پاکستان حکومت دا پلان افغان کدوالو تا دا احتمالی کواخونو دا پیخیدو لعمله د بشری حقوقو د بنسټونو او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری لنیوکو سره مخ شوی، خو پاکستان تل د هغه پر عملی کېدو ټینګار کوي. د خوړو نړیوال پروګرام د جون په شلمه ویلي د تیر کال له نوومبر څخه پاکستان تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل خاورې ایستلې او ډیر یې په داسې حال کې افغانستان ته ستنه کړل شوي چې شتمنۍ په پاکستان کې ترې پاتې شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ناتو پوزي ترون د هالند لواکل لري کېدونکو سټري اعظم د خپل نوې سرمنشي په توګه نوموالی دی. مارک روټي به د راتلونکو اکتوبر میاشتې په لومړۍ نیټه د ناتو د اوسنی مشر یانس ستولتنبرګ ځایناستی شي. تفصیل له اسد الله لودین نور.
ناتو د هالند له واکتلونکو صدر اعظم مارک روټه د خپل نوي سرمنشي په توګه داسې محل ټاکلی چې د نړۍ د امنیت د دغه تر ټولو لوی سازمان په گاوند اوکراین کې د روسي جګړه روانه ده. د ناتو د 23 هیوادونو سفیرانو د چهارشنبه په ورځ په بروکسل کې ښاغلی روټه د نوي سرمنشي په توګه ونوماوه او وی ویل نوموړی به د اکتوبر په لومړۍ نیټه د ینس ستولتنبرګ ځایناستی شي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر د روټې د ټاکلو هرکلی کړی او هغه یې یو پیاوړی مشر او اجماع جوړونکی بللی دی. د جرمني خبری اجانس د راپور له مخې ستولتنبرګ ویلي دوی د ناتو سازمان پیاوړتیا ته کار کوي چې پر نننیو او راتلونکو ننګونو برلاسي شي. ستولتنبرګ زیاته کړې نوموړی داسې مهال خپل دندې لري کیږي چې ناتو سازمان د پټکو په ښه وضعیت کې دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه او نړیوالو اجانسونو بیا لیکلی چې د ناتو دغه نوې ګمارنه په یو حساس او ننګون کې وخت کې شوې ده. دوی دغه ننګونې په اوکران کې د روسیې د جګړې دوام او د چین د پوځي وړتیاو ډېرې دل په ګوته کړي چې ناتو یې اندېښمنه کړي او د ځان خوندیتوب ته یې ګواښ ګڼي. کرملین هم دغه ګمارنې ته سملاسي غبرګون ښودلی او ویاند دیمیتری پیسکوف د ناتو سازمان د روسیې دښمن بللی دی. دای وایي دغه ګمارنه په سختۍ کولی شي چې د ناتو په عمومي تګلاره کې څه بدلون راولي. د یورو اتلانتیک دغه سازمان په انفرادي ډول یا هم غړي هیوادونه د متحده ایالاتونو تر مستقیم مدیریت لاندې دي. دوی په ګډه د ناتو په چوکاټ کې د روسیې ځپلو ته ستراتیژیکه هڅه کوي. اوس مهال ناتو داسې تړون دی چې زموږ دښمن دی. د ناتو نوی ټاکل شوی سرمنشي مارک روټي 50 کال عمر لري. د امریکا د راتلونکو نومبر میاشتې په ټاکنو کې په احتمالي ډول د ډونالد ټرمپ بریا به روټي ته یو ازمایښت وي. ټرمپ تر دې وړاندې له ناتو سره د خپل هیواد پوځي ژمنې تر پوښتنې لاندې راوستلی او آن ګواښ کړی چې غواړي متحده ایالاتونه له ناتو وباسي. خو د جرمني خبري اژانس وایي چې نوی ټاکل شوی سرمنشي دغه سیاسي درایت لري چې په سختو حالاتو کې د غړو هیوادونو ترمنځ اجماع رامنځته کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي پروزګان ولایت کې پر ورستیو کې بیلابیل کوچني کارخونه جوړې شوې دي. د دغو کارخونو له جوړېدو سره یو شمېر کسانو ته د کار زمينه برابر شوې ده. د کارخونو خواندان وای کاري شروندي او د ته ش زمينه شته چې په دغه ولایت کې په همدې ډګر کې نور پنګونه وشي. جزئیات په دې راپور کې.
اورزګان ولایت چې د افغانستان له مرکزی ولایتونو څخه دی په دې ورستیو کې یو شمېر کوچني کارخونه پکښ کې جوړې شوې چې ګڼو ځایي خلکو ته پکښ کې د کار زمينه برابر شوې ده. متی ولایت په ترنکوټ شار کې د کلچو کوچني کارخونه جوړه کړې وای د کاري په ترنکوټ شار کې د خلکو د اړتیاو ته پکتو کړی دی. د یوای لږی وړاندې خلکو کلچې له گاونډي ولایت کندهار څخه راوړلې او د دغه خبره چې دلته به دکانداران او نورو خلکو ته پلوړه به تمامېدلې. خوای اوس اکثره دکانداران له دوی څخه کلچې وړي.
تقریبا یو درې لک افغانۍ مصرف کړ. ګټه کې شو پر ګټه کې ولې چې مزګان خچر څو کارخانې جوړې ستکه باندې بازار باندې وچلې. خو دلته تقریبا اوس واته د نه کارخانې تقریبا د لس پرې زورات ستا چې کارخانې دلته پالیسي تقریبا لري سره خلاصي چې ګرده خلک راځي د مرکز کې سودا وي سره کوي.
غمی علیمی بیا په اورزګان ولایت کې د یخې جوړولو کارخونه جوړه کړې.
زموږ سره مستقیم تقریبا 15 نفره کار کوي چې استاد دی یو کرینکار دی دریم کارکونکي دی او غیر مستقیم نور تقریبا 15 نفره را سره ترانسپورټ برخه کې کار کوي چې هغه هټیوال ته یا دکانداران ته دا یخ رسوي او تقریبا 15 میلیون افغانۍ اوله ورځ مصارف شوی دی د کارخانې.
عبدالله چې د یخی جوړولو په کارخونه کې کار کوي وایي خوشاله دي او وایي چې کورنۍ مشکلاتي ورسره څه اندازه حل شوي.
په دې یخی په افریقا کې کار کوم او دلته موږ کار کوو اته کسې نو خلک یې ښه راوړي ښه وړي او راوړي او کمی کمی په دغه کېږي. دا کورنۍ ستونزې کمی کمی دی خاص نه په دغه کې روډ ډېر ښه دی چې دا فابریکې جوړې سي. وروره جانې خلک په دې روزګان کې مسکینان خلک سره کار بورته کار زمينه بورته برابر.
د اورزګان ولایت اوسیدونکي له خپلو ملي سوداګرو څخه غواړي چې په خپل ولایت کې کارخونه جوړ کړي او ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. رپی اولا او ګل احمد د اورزګان مرکز ترنکوټ اوسیدونکي دي.
پرته ځنه پکمانه مدا غوښتنه ده چې پروزګان کې د تاورتک فابریکې نورم جوړې شي. یوازې د خدانه بلکې د هر برخه کې د فابریکې جوړې شي ځکه صنعتي پارک دادي وادیا سره د چې جوړېږي ځکه مشخصه شوی ده برښنا جوړېږي. مدا غوښتنه ده چې د پروزګان کې نورې فابریکې جوړې شي د پنګا چونه وکي.
مشته چې دلته په خپل ولایت کې کارخانه برابر شي نو بیا موږ د بل ولایت څخه ولې شان اورونو. ډېر قیمتونه ښکته کیږي بازار مو رښت پیدا کوي بازار مو سمېږي او خلک مو پر کار کیږي.
په اورزګان ولایت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ د خونی مسول محمد داوود شاهین وای دی د کارخونو د مسولینو سره په هر برخه کې همکاري کوي او د هغې ستونزو ته به رسیدګي کوي. د کارخونو مسولین وای په دغه ولایت کې د کارخونو جوړښت نسبت ځکه نور ولایتونو ته ګټه کوي چې په دغه ولایت کې د کارخونو جوړولو لپاره د کورونو او د دکانونو کرایې ټیټې دي.
په کندهار کې د غنمو فصلونه رسیدلی او کاروانګرو لاو پیل کړی دی. دوی وایي وروستیو ورشتونو فصلونو ته ګټه کړې او تمه ده چې ښه حاصل ترلاسه کړي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو کرنه سل سلنه زیاته شوې ده چې له دې سره به د دوی پوټکو حاصلات هم زیات شي. جزئیات په دې راپور کې.
دا غنم خاص بارانه نو وسو تر نورو کلویا د سات زیات بسل وکي.
د کندهار په دامان ولسوالی کې غنم لو
واړو چې دا راسته دی وانبار او چې د ځای راځي یو څوک مسر کومتی هغه بای چې پاک پاکدار ورسي.
دامان د کندهار هغه ولسوالی د چې د جنوبي او ځې په کچه د با کیفیت غنمو د تولید لامل ځانګړی شهرت لري. د یادی ولسوالی یو سیدونکو غامیر پر خپل ځمکه د نورو کلونو په پرتله زیات غنم کرلی او ورستوی بارانونو هیلمن کړي چې حاصلات به هم شبي.
دا خو د خیر ساش بارانونو وسول په خواجه مړ لس خوروار اخستل شر پر هغه ځای 15 خوروار غنم اخو او بیا پر هغه سر بیر مړ اتصاد کمزورې دی د امبارو او توان نه لرو مش نو وس مجلس دا دی چې مړ سره امداد وسی د امبارو چې بسګر په سر سره ورسی دا سنې چې دوی په کلی کې ملک ته ورکی ملک ورور لکړې مشک ور شو ری بالا مزک والا دا غي پاتسه بسګر نوز ما دا لس نوکان لس سره په دمزک کې وتل دي نو باید چې حق پاکدار ورسی راسی یو څوک پښتنه یو آیات وکي.
د یادونې د چی په غنملو کې ګان شمیر کسانو ته د کار زمينه هم برابرېږي. د غنمو کښتګر لخپل حاصلات خوښتي او په کورنوي مارکیټونو کې د خپل حاصلاتو د پلور هیل لري.
نن اکبر شادي راغلی دلته په داله وخت ای د سار سبا درلس بجو پر مړلو کو تقریبا یو نیم سل افغاني یو سل شل افغاني داسې مرته پاتې ری بیا در مازګر مړ راختای خو د بیکاری پر اگرځدلې لاس بخته کړی دي لږه خو مثلا شي نه پاتې خو مړ مد دولت صدا غوښتنه لرو ساش کاچ وسلات سی دا ډیر مثلا وسول سی دي دا چر او ګرځې په خپل ملک ځای پر ځای سی بیا مړ بل ملک دی تل چانو پیدا
وانه اسرائیل چې معنا ګورته ګټ ور چې لویته مثال مزک ولات مثال داسې بل خر کاشته ګوت شي وز مثال او بیا مناسب بیا سم یو ګډامونه شه د لیو ته فعاله سپسال خارج او مسافه پاکستان منا د خاصه منا ربانس د لیو پر اشرف سر زی پر زی سي اندر مسلمان در سړي سړي منا وس پور سي منا ګونی په سم بارانس
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنی او مالداري ریاست مسولین وای د نشي توکو پر کشتونو لبندې زورسته کروندګورو سشکال پر شپږ نوي زره هکتار زمکه د غنمو کشتونه کړي چې د دوی په خبره ورسخه به درې لکه یو شپږ زره ټنه غنم تر لاسه سي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساوی کندهار کې د سش کال تولید سوی غنم د دې ولایت د وسیدونکو اتیا سلنه اړتیاوی پر کولای سي او بازار ته لوړاندې کېدو سره سم به د غنمو بیې هم کندهار کې ټیټ سي.
په کندهار ولایت کې زموږ د اټکل او احصایې د مخې پر شپږ نوي زره څه د پاسه هکتار باندې سش کال د ابي غنمو کښتونه سوی دي چې لله الحمد د ورستیو ورشتونو په برکت سره حاصلات کې زیاتوالی راغلی دی. د کمیت او کیفیت له لحاظه څخه ډېر مسؤن دی، د کیفیت له لحاظه څخه امراض نه لري او زموږ د معلوماتو د تخمین او د اټکل له مخې امیدوار یو چې 3,16,000 څه د پاسه میټریک ټونه حاصل به سږ کال انشاءالله حاصل لاسته راوړو.
د افغانستان په جنوب په ځنګړی ډول کندهار کې د غنمو د کرکلي د زیاتوالي یو لامل پر کوکنارو د طالبانو د حکومت بندیز بلل کیږي. کندهار چې یو مهال تر هلمند ورسته د افغانستان په جنوب کې د تاریاکو د تولید او کرکلي لوی مرکز وو، د طالب چارواکو په وینا اوس پکې د تاریاکو د کرکلي کچه صفر شوی ده.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه ملک زاده خمیزه نورستان ولاد نورګرام ولسوالی مالل درې څخه او منګه د کرکټ لوبې سره ډیر لیولتي لرو او ډیر د لوبه سارو لوبه کوم او بدبختانه نورستان کې یو مشکل شته او منګه دولتي ځمکه نه لرو او یو لښت دولتي ځمکه هم نشته نورستان کې او چیرته منګه کرکټ وکړو یا کرکټ ته د ځوانان لاړ سي میدانونه نشته نور چیرته چې میدانونه دي ټول شخصي جادادونه دي د خلکو زمونږ هم د مشکل هم دغه ده چې زمونږ لوړ پوره چارواکي د غور وکړي او مونږ ته بعد د میدانونه یا لوبو دپاره مونږ ته یو زمینه بربر کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم و زمنگ دنگرار پشرزاد ولسوالی اشپان کرے کی وداری با پایا دا کومچی تقریبا ډیر زیات مہینہ لري هو متاسفانه چې د جمهوریت رژیم پر مخال د طالبان په ساحه کې هاد تریجی خدمات چې لرل وسوځول شو تر اوسه بیا نه راول شوی راول شوی خو د ټوجی خدمات لري تقریبا د ساحه کې بل کم دزګه کوم شبکه نشته چې مونږ د هغه لارې څخه انټرنیټ وصل کړو لنورو خلکو سره پر ارتباط کې شو نو دغه ډیره زیاته ستونزه د زمونږ د دې ولسوالۍ شیرزاد ولسوالۍ بیا خصوصا د اشپان کری ته که دغه اړه لږ زمونږ د پیغام تر مسؤولو چارواکو رسوئ نو ډیره مننه به وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دلته په افغانستان کې موږ شخصاً په هلمند کې جوماتونه نه لرو ملایان نه لرو مثلا موږ خو شکر الحمدلله د افغانستان د ټول ملایان دي مثلا ملایي نسته چې اوس یې موږ ونیسو هغه چې هم ګیر کړو دلته خو عشر دی یعنی معنی زکات زکات چې اوس مثلا لس منه مختدی ورکي و ایمان ته پنځه منه بیا طالبان ځینې نو په دې خاطر سره اوس موږ یو جومات هم نه لرو په کور کې منځونه کوو د کرکټ میدانونه ښایستو دورې پاتې انا کشه سم تړک لالو
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنه بختيار ساحل مو یو ور بیا تاسو ته د لوبو میدان په ولیزي سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري سبا سهار په شلوریز نړیوال جام کې افغانستان له سویلي افریقا سره نیمه پیلو به تر سره کوي د ورستیو بریاو په تړاو د لوبډل مشر راشد خان تازه څرګندونې هم درته خبرو د کرکټ شنونکو په دې باور دي چې افغانستان به پیلو به ته ورسیږي د استرالیا او بنگلاديش تر ماتولو وروسته په نړیواله کچه د افغان کرکټ ملي لوبډل استایل شوې ده د شلوریز نړیوال جام دویم نیمه پیلو به سبا د هندستان او انګلستان ترمنځ تر سره شي او د اروپا فوټبال کپ په سیالیو کې ګروپی پړاو بشپړ شو د خبرونې په دویم نیمایي کې به درته ځانګړې مرکه خبره کړو دا مرکه مو په اتو غوره لوبډلو پړاو کې د افغانستان ملي لوبډلې د وروستیو بریاو او د سویلي افریقا پر وړاندې د راتلونکي سیالۍ په تړاو تر سره کړې ده د مرکې میلمانه مو دولت خان احمدزی او فرهاد فدایی دي له موږ سره پاتې شي پیلې لدې کوو چې سبا به افغانستان او سویلي افریقا نیمه پیلو به ترسره کوي ټاکل شوې چې د افغانستان په وخت سبا سهار 15 بجې د سویلي افریقا او افغانستان ترمنځ د روان شلوریز نړیوال جام لومړنۍ نیمه پیلو به پیل شي یا د سیالي به د کریبین د ترینیداد او ټوبیکو په ټاپو کې د برین لارا په لوبغالي کې ترسره کیږي په روان شلوریز نړیوال جام کې سویلي افریقا تر دې د مهد سیالي نه د بایللې یا د لوبډلې په ګروپی پړاو کې هم خپل درې سره سیالي وګټلې او افغانستان بیا تر دې د مه په ګروپی پړاو کې یو سیالي هم ته وبایلله او نورې وګټلې خو د کرکټ شنون کې په دې باور دي چې افغانستان په روان ټورنمنټ کې تر دې د مه په فیوریټ یا د ټولو د خوښې په لوبډلې بدله شوې ده او افغانستان وروسته له هغې چې آسترالیا ته ماتې ورکړه نو د دې توانایي هم لري چې د سویلي افریقا لوبډلې ته ماتې ورکړي د کرکټ شنونکو په باور ښایي په سبانۍ سیالۍ کې د افغانستان د یولس کسیزې لوبډلې په ترکیب کې ځینې بدلونونه وي د دوی له انده که رحمان الله ګربز وسخوي او ډېر نوي خوږېدلی نو د پیل لوبغاړي به بیا هم ابراهیم ځدران او رحمان الله ګربز وي که ګربز خوږېدلی وي نو د هغه پر ځای به حضرت الله زازه لوبډلې راوستل کیږي د غراز عظمت الله او مرزای ګلبدین نائب محمد نبی هغه لوبغاړي دي چې تر ډیره په لوبډله کې ځای پوښ دی د کریم جنت پر ځای ویل کیږي چې خای محمد اساق رحیمی ته د وکټ کیپر توپ وهونکي په توګه ځای ورکړل شي د غراز راشد خان ننګیالی خروټه نوید الحق نور احمد او فضل حق فاروقی به هغه لوبغاړي وي چې د افغانستان په یولس کسیزه لوبډله کې ولوبېږي د سویلي افریقا په لوبډله کې بیا ویل کیږي چې تر ډیره پورې خای کوانټین ډیکاک رضا هنریکس ادم مارکرم ډیوډ میلر هنریک کلاسن ایټریسټن سټبس مارکو یانسن کشو مہاراج کگیسو راباډا انریک نارکیا او تبریز شمسی ځای ولري. د پیچ او کنډیشن په تړاو باندې ورستی رپورټونه دا وایي چې یاد لوبغالی په وشتنځایونو باندې تر ډیره پورې باونس موجود دی. د دې موخه دا ده چې فزبالران یا چټک توپ اچوونکي به وکړی شي چې په ډیرې ښې طریقې سره په یاد لوبغالی توپ اچونه ترسره کړي. دغه راز په لوبغالی کې یا د لوبې په ورځ د ورخت هیڅ اټکل نه دی ښودل شوی، خو ویل کیږي چې اسمان به ځای ځای وریځ وي. همدارنګه د پرخې ورېدو اټکل هم ښودل شوی دی چې په دویمه توپ اچونه کې به د پرخې ورېدو یا ډیو فیکټر یو ډیر مهم رول ولوبوي. ورسته لاغی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ګروپی پړاو کې نیوزیلند ته ماتې ورکړه، او بیا له ګروپی پړاو را ورسته د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې د استرالیا او بنگلاديش پیاوړې لوبډلې ماتې کړې. په نړیواله کچه د افغانستان ملي لوبډلې ستاینې پیل شوې دي. د کرکټ مبصرین اوس په آسیا کې تر هندوستان ورسته افغانستان دویمه پیاوړې لوبډله ګڼي. پخوا به دغه مقام کې د پاکستان لوبډله ډیره ستایل کېده، خو د 2023 زیږدیز کال په نړیوال جام کې د غوره وړتیا ښودنې نه وروسته په مسلسله توګه په شلوریز نړیوال جام کې هم د افغان لوبډلې لوبې د کرکټ مبصرین دې ته اړ کړي دي چې ښې ستاینې وکړي. د دغه ستاینو په لړۍ کې د هندوستان ملي لوبډلې لوبغاړي روی چندرن اشوین، هربجن سنگ، وسیم جعفر او سچن تندولکر هغه نومونه دي چې د افغانستان ملي لوبډلې وروستۍ سیالي ډیره ستایلې ده، او نیمه پای لوبې ته د افغانستان پر رسیدلو خوښي څرګنده کړې ده. د دې لوبغاړو لاند چې افغانستان یو له داسې لوبډلو څخه وو چې دوی له اټکل کاوه افغانستان به نیمه پای لوبې ته ورسیږي. دغه راز هندي مبصر هرشا بوګلې هم افغانستان نن سبا د کرکټ په نړۍ کې یو له پیاوړو لوبډلو څخه یادوي. بل لور ته د پاکستان ځینې پخواني لوبغاړي لکه جنید خان او وقار انس هم د افغانستان ملي لوبډلې وروستۍ سیالۍ ستایلې دي، او دوی د دې حقدار ګڼلې دي چې نیمه پای لوبې ته ورسیږي.
ورزش مو له احتیاط لری ساتي.
بیا هم په شلوریز نړیوال جام کې پاتې کیږو. د افغانستان او سویلي افریقا تر سیالۍ وروسته به دویمه نیمه پای لوبه د انګلستان او هندوستان ترمنځ پیل شي. یاده سیالۍ به د کابل پر وخت ماښام 9 بجې پیلېږي. د دغه سیالۍ ګټونکي لوبډله به هم پای لوبې ته لار پیدا کوي. ټاکل شوې ده چې پای لوبه بیا د جون په 9 نیټه د کابل پر وخت ماښام 9 بجې پیل شي. اوس د خبرونه په دې برخه کې د نیمه پیلوبې ته د رسیدو په موخه د افغانستان ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان څرګندونې په پیل کې درخته خبرو، او لاغې وروسته په ترتیب سره د نورو لوبغاړو د مبارکۍ پیغامونه او احساسات به هم را سره واوري.
یو ځل بیا دې د سیم فاینل ته وتلو مبارکي ټولو هیوادوالو ته. غوښتل مې وړوکی میسج در سره شیر کړم. اول خو ټولو هیوادوالو نړۍ مننه چې خپل دعاګانو کې همیش یاد ساتلی وو. واقعا د لوبغاړو محنت هم وو، خو ستاسو دعاګانې هم وې چې مونږ یې د غزې ته را رسولي وو. همیش به مونږ ته خپله دعاګانې کړي دي، دعا کې مو یاد ساتلی وو، او په دې هیله چې انشاءالله را روانه لوبه چې د مهمه لوبه ده، سیمی فاینل لوبه ده، په دې لوبه کې هم ټولو نه دا خواهش دی چې مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتي. خدای نه خواسته چا په زړه کې داسې خبر را نشي، داسې چا نه تکبر و نشي، غرور و نشي، او انشاءالله زموږ به کوشش همدای، ټولو لوبډلې به کوشش همدای چې په میدان کې 100% نه 200% خواري محنت وکړو او دغه بریاوې خپل هیواد ته راوړو. نو تاسو ټول نه دا هیله ده چې په هر منځ کې هر مانځه کې خپل اتلان دعاګانو کې یاد ساتئ، نفلو نکړئ او ذکرو نکړئ. دغه وخت کې ځکه په دې وخت کې مونږ ډیر ضرورت لري تاسو دعاګانو ته، ستاسو سپورټ ته. نو انشاءالله په میدان کې به زمونږ پوره کوشش وي. نو غوښتل مې وړه داسې ویډیو درسره شیر کړم ترسو مونږ کولای شو چې نور لوبه هم غټو مخکې لاړ شو.
ټول هیوادوال ته د دې ستر بریا مبارکي وایم. الله دې وکړي چې تاسو مونږ ته نورم دعاګانې وکړي او داسې خوږې خوږې بریا نورم درته راوړو او نورم دعاګانو کې یاد ساتي. الله مو بخا دعا دعا راغاته شکرانه مونږ وکړي.
It's not working.
Alhamdulillah for our team person. Tulo ta mubaraki khulai do ke che da bariya de tulo de khushalai sabab garde dilai aw waqian che der ziyat khandi ko da yo der tarikhi bariya aw alhamdulillah mung tulo khushalai khulai do ke che Afghanistan ke aw Afghanistan sumra khalak ki tulo khushala ho sai stasu de mine stasu do gana sa khadera manana ko do gana ki miyat sai manana.
مبارک دی ټولو هیوادوالو ته د اختر بریا. زندا باد افغانستان.
دیوم نو زندا باد افغانستان.
یس ان فاینل.
مبارک غوسیم. مبارک غوسیم ډیر یم چې غذر واخله.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس د فوټبال په تړاو درته یو مطلب لرو. د اروپا د اتلانو لیگ یا د یورو کپ سیالۍ ګروپي پړاو هم مخ په بشپړېدو دی. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته تر دې دمه د سویټزرلینډ، ایټالیې، انګلستان، جرمنی، ډنمارک، هسپانیې، فرانسې، پرتګال او اتریش لوبډلو لار پیدا کړې ده. د شپاړس غوره لوبډلو پړاو سیالۍ به د روانې جون میاشتې په 9 نیټه د سویټزرلینډ، ایټالیې، جرمنی، ډنمارک ترمنځ پیل شي او په دغه پړاو کې به هره ګټونکې لوبډله د 8 غوره لوبډلو پړاو ته لار پیدا کوي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو لکه څنګه مو چې په پایل کې درته یادونه کړې وه د خبرونې په دې برخه کې درته ځانګړې مرکه خبرو. دا مرکه مو د کرکټ له پخوانی لوبغاړي دولت خان احمدزی او فرهاد فدایي سره کړې ده. نور په مرکه کې ووري
د کرکټ شلوریز نړیوال جام نیمه پیلو به ته په لومړي ځل د افغانستان د ملي لوبډلې دراسي دوله عمله مبارکي وایم. نن د سوپر ایټ یا د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې د افغانستان ملي لوبډلې وکړه شو چې یوازې د اتو منډو په تفاوت بنگلاديش ته ماتې ورکړي. دغه سیالي له پیله تر پایه پورې داسې نه برېښېده چې کومه لوبډله به ګټي. تر ډیره پورې به کله یوې لوبډلې کله د بلې لوبډلې په منځ کې به ورخت هم وشو چې په اخره کې د ډي ایل میتود پر اساس باندې یوه لوبه هم راکمه شوه، خو تر اخره د چا باور نه راته چې کومه لوبډله به بریالۍ کېږي. خو په منځ کې راشد خان او بیا په اخره کې نوید الحق دا یقین ټول افغانانو ته ورکړ چې افغانستان په لومړي ځل نیمه پیلو کې ته لار پیدا کړه. د دغه خبرونې موخه هم د همدې بریان مانځنه ده او تر څنګ یې او د کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي او اوسنی روزونکي دولت خان احمدزی سره غږیږو.
د مال طرفه هم د دې لوی بریا مبارکي ومني د تاسو ټولو لیدونکو ته او اوریدونکو ته. د افغانستان د کرکټ ټولو مینوالو ته په هر ګوټ کې مبارکي وایم. بالکل دغه لوبې باندې زه پرون هم غږېدلی وم. د افغانستان او د بنگلادیش تر اوسه پورې له دغه لوبې نه مخکې تقریبا 19 T20 میچونه کړي دي. په 19 T20 میچونو کې افغانستان چې لږ شپږ ګټلي، بنگلادیش 15 ګټلي. بنگلادیش کوم 15 ګټلي هغه په خپل کور کې یا کوم چې موږ هوست کړي یو هلته یې ګټلي دي. او نیوټرل وینیو یا په دریم ځای کې سدا موږ له بنگلادیش نه 15 میچه ګټلي دي. نو پرون هم د ما پیشبیني دا وه چې موږ له بنگلادیش نه ګټو. خو بنگلادیش سره سره سلمنګ سره څومره خلوبه کوي، د موږ څومره کوي نقطو باندې خبر دی، په ضعیفو نقطو خبر دی. نن چې بنگلادیش څنګه بالینګ ترسره کړ او موږ بیټسمنان په کوم ځای کې ټارګټ کړي وو، تقریبا 90% دوی اته متر شاته مونږ ته بولینګ وکړه پاس بالرانو او ډیر خزی کې وکړه. بیا هم ز خپل اوپنرانو ته بیا هم داد مرکو ما شاباسای مرکو ما لکه څنګه چې څومره رنځونه په کار وو سره کمپلان په کار وو څومره د موږ ته بالونه لوبول په کار وو د موږ دواړه اوپنران چې ډیر کلیدي رول لري په ټیم کې د موږ بیټنګ برخه سي دا چې دوی او کیږي لږ موږ سټرګل کې راځو لږ نور بیټسمنانو چې دا هسې نه ځلیږي نو دواړه اوپنرانو سره ډیر ښه پارټنرشپ وکړو. بیا ګوربز په خاصه توګه باندې خپل انکس ډیر روپ بوته او بل دا شاید چې افغانستان که چېرته اول بیټنګ کوي او دوم بالنګ کوي بیا به د افغانستان نه میز ګټل سره که ډیر کم رنځونه وي که چیس کېږي نو ډیر په آسانی نه چیس کېږي. بل د افغانستان د ټیم چې څنګه فیلډنګ جذبه وه بالنګ او د دوی هغه د زده کړې هغه لوږه چې اوس څنګه په ګراؤنډ کې ښکاري چې دوی به میز ګټل غواړي تر اخري بعد پورې دوی څرنګه فایټ کوي زحمت باسي او کوشش کوي تر اخري بعد پورې دوی نه خپل انرژي لیول ډاون نه کی کته رانه ولي نو دا ټول هغه شیان دي چې موږ ټیم تر سیمی فاینل پورې را رسولی او تر دا دمو پورې هر لوبه د میچ د ګټلو په نیت باندې کوي ګراوند کې.
بالکل احمد صاحب یو ډیره مهمه موضوع ده چې د کرکټ مینوال ترمنځ اکثره په باس کیږي خو زه مطمئن یم چې ډیر کم خلک په دې موضوع باندې په تخنیکی لحاظ پوهیږي. کنډیشن چې کله یادیږي اکثره خلک د کنډیشن ټکه استعمالوي چې دا کنډیشن سخت وو دا آسان وو لکه نننۍ سیالۍ کې هم او د استرالیا پر وړاندې هم چې کومه سیالي وه د کرکټ ځینې مبصرینو ویل چې 150 منډې به ډېر زیات مناسب هدف وي په نننۍ سیالۍ کې ویل کېدل چې 130 نه تر 140 پورې به مناسب هدف وي. کولی شي دغه کنډیشن باندې لږ وغږیږي چې دا په لوبه کې څه رول لري او په نننۍ کنډیشن کې هغه د بریا د افغانستان د بریا اصلي ټکي څه وو؟
بالکل کنډیشن خو سدا مونږ په ټول ټورنمنٹ کې تر اوسه پورې سپورټ کړی یو. کنډیشن نه مطلب په خاصه توګه باندې د پیچ وی سي پیچ سره کم کومک د تا له ټیم سره کولای سي د مونږ کوي نقطه د سپینرانو او د مونږ کوي نقطه چې د فاست میډیم پیسران سي مونږ فاست میډیم فاست بولینګ کوو او سپیننګ هم سدا په ټول دنیا کې نمبر 1 سپینران لرو. دغه دواړه سی دی کنډیشن او پیچونه د موږ ډیر زیات سپورټ کوي موږ زدا سره کم بال د موږ بال لاندې په دې کنډیشنز کې به تاسو می شو کې پاتې کیږي برم راځي او د موږ فاست بالران ډیر خزای بولی او د جای ولی س کوم ځای کې بشمنان ک بال لګ لاندې پاتې سو چانس ډیر جوړی کی چې بشمنان اوټ سی او هغه کې تر اوسه پورې ډیر زیات کامیاب هم یو او سپینران هم سپیننګ کیږي بریک هم کیږي بال هم لګ لاندې پاتې کیږي نو کنډیشن د موږ لپاره بالکل دیس کنډیشن موږ تر اوسه پورې د کرکټ په تاریخ کې افغانستان ته په ګوتو نه دی ورغلی د سره کم د موږ کوي نقطې دي مغه سې موږ ته پیچ ملاو سوی ده نو دغه یو شی ده او بل د لوبغاړو هغه انرژي ورسره ډېره زیاته مهمه ده چې دوی ډېر با انرژي دي. درېیم شی چې ده دوی ذهني غواړي چې میچ وګټي ذهنن دې ته آماده دي چې د هر څه خلاف ښه لوبه وکړي او میچ پرېږدي تر اخري باله پورې بوزي. دا شیان چې دي دا د موږ د ټیم د پرمختګ او د سیمی فاینل تر رسیدو پورې دا یو ډېر غټ راز تر اوسه پورې ده او که چېرته موږ په داسې یو کنډیشن سره مخ کیږو لکه موږ څنګه له انډیا سره مخ شوي وو چې هلته موږ پاس بالینګ چې ده چلېدی ډېر سخت وو سپینران تر ما رقم شارټ بریک وو نه میلاوېده نو انډیا چې ده له موږ نه منډې هم جوړ کړې او رنځونه راته په بورډ باندې کېښودل او موږ په هغه ځای کې سیده موږ ګوم بیټنګ کوو چیسنګ هم کوو نو چیسنګ د موږ د ټیم دپاره تر اوسه پورې یوه ستونزمنه نقطه ده چې په دې ځای کې به کار کول غواړي.
دغه موضوع به بیا په دې به اتمن بله پوښتنه کوو هغې نه وړاندې به یو وار بیا د افغانستان ملي لوبډلې ته راشو. ومو لیدل په روان شل ورځ نړیوال جام کې په اکثرو سیالیو کې چې د افغانستان د ټاپ آرډر تو پهون کې په ځانګړې توګه رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران پرفارمنس کوي او د هغوی له پرفارمنس نه وروسته بل لوبغاړي یا بل تو پهون کې تر دې دمه هیڅ داسې د خارا کم پرفارمنس نه کړی چې سړی یاد کی. دغه موضوع به تر کومه وخته پورې وچلیږي چې د افغانستان اوپنران به پرفارم کوي او دا به ګارنټي وي چې دا اوپنران به پرفارم کوي؟ که دوی ونه کړي د سیالي خبره شي کېدای شي دوی پاولو اورونه کې اوټ شي یا رنزونه کې وروسته توپ وهونکي به څنګه راسمیږي چې هغوی دغه ذمواري واخلي او پرفارم وکړي؟ ځکه تر دې دمه هیڅ د میډل آرډر او د ټاپ آرډر توپ وهونکو پرفارمنس نه ده کړی.
بالکل دغه ځای کې زه یو شی درته ووایم، نن خو که موږ هر څومره شاباسی ګربز ته ورکو هغه په دې خبره پوه وو قضا او کېږم رمزونه درېږي زیات رمز به ونه سي، ما ته په دغه ویکټ باندې سټی پکار. بل راځم د منګه هغه لوبغاړي چې په ون ډاون پوزیشن باندې لوبه کوي، هغه ګلبدین ده که عظمت ده او که هغه پسې وروسته بیا نبی لوبه کوي، دوی خپله یو ټایم ته ضرورت لري. دوی باید یو لس دولس بالا تر اتلسو بالو پورې سنګلې وکړي، بیا د دوی هیټ شروع کیږي، دوی بیا څلوریزې او شپږیزې وهلی سي. له دې نه مخکې که دوی چیرته دغه ریدم وانخلي او دوی هیټنګ طرف ته ځي، دوی خپل ویکټ ترلاسه ورکوي. دغه یوه ستونزه شته. یو راشد د موږ په ټیم کې داسې یو لوبغاړی ده چې هغه اول بال نه هم تاته شپږیزه درکوي سي، نو دغه ځکه موږ لږ په ستونزه کې یو. واکن دې باندې موږ مخکې خبرې کړې دي، خو بیا هم وایم چې په بیټنګ کې موږ ته زیاته ذمواري په کار ده چې هغه ګلبدین او نبی واخلي. نبی او ګلبدین تر اوسه پورې د بیټنګ په برخه کې پوره ذمواري نه ده اخیستې، باید پوره ذمواري واخلي. او باید د ټیم مینجمنټ له طرف نه په دغه ځای کې ډېرې تجربې هم ونیسي. هغه کسان چې دوی ډېر وخت نه د ون ډاون په پوزیشن باندې لوبول، په هغو باندې ډېر زیات اعتماد وسي او هغه بار بار دغه ځای ته راسي. په دغه ځایونو کې ډېر ادلون بدلون هم نه ده پکار، ځکه د یو لوبغاړي میچ د شپې نه شروع کیږي، دی ذهنن خپل اپوزیشن ته له شپې نه دی ریډي چې زه به سبا په دغه وخت کې په دغه پوزیشن باندې به ما پلان څه وي، دی له ځان سره دننه پلاننګ جوړوي په خپل ذهن کې. نو هغلته د ده پوزیشن سے تغیر سی بیا مشکل جوړیږي. نو پکار ده دی چې په دغه ځای کې په دغه لوبغاړو باندې په ګلبدین ډېر ٹرسٹ پکار ده، چې په دغه ځای کې ګلبدین یو ایکسپیرینس ده، اوس ډېر زیات مورال یې ډېر های ده، ټیم ته ډېر ښه پرفارمنس هم کوي. خپله مور ته پکار دي چې په بیټنګ کې ذمواري واخلي. نبی تر اوسه پورې صحیح بیټنګ نه ده کړی، نبی ته پکار دي چې پورا تر آخري بال تر آخري اوور د آخري بال پورې لاړ شي. نبی یو داسې لوبغاړی دی چې په اوور کې شل منډې هم جوړوي سي، نبی ته پکار نه دي چې خپله ویکټ زر ترلاسه ورکړي. نو دغو نقطو ته په سیمی فاینل کې ضرورت شته چې باید پاملرنه وشي. بالکل د موږ به اول خو د ګربز حالت به انشاءالله ښه وي، څه مشکل به نه وي. او بل که چېرته موږ داسې کنډیشن کې له ساؤت افریقا سره مخ کیږو لکه نن چې موږ وو یا له آسټریلیا سره مخ شو، موږ ساؤت افریقا نن د ګټلو چانسز ډېر زیات دي. ساؤت افریقا سره مو ستیر داسې لوبغاړي په ټیم کې وجود لري چې دوی ډېر زیات هیټنګ کوي او له ډېر زیات زور سره لوبه کوي، چې هغه ته موږ هارډ هیټ یا هارډ هینډ سره لوبه کوي، نو هغه د موږ د سپینرانو خلاف سره کامیابېدی نه سي دومره. نو ساؤت افریقا هم که چېرته موږ ته لږ سپورټ ملاو سو په پیچ کې د موږ سپینرانو بال بریک سو او یا بال لاندې پاتې کېده، نو ساؤت افریقا موږ اوټوای سو. او که چېرته داسې کنډیشنز وو چې هغه لکه څنګه چې نن د انډیا میچ پې وسودو او بیا آسټریلیا میچ پې وسو او دوه سوه نه زیاتې منډې جوړې شوې او بیا آسټریلیا که داسې پیچ کې مخ کیږو، بیا به میچ زموږ دپاره لږ ستونزمن وي. خو افغانستان چې له کوم مورال سره ګراونډ ته نن سبا به ځي او سیمی فاینل به د ساؤت افریقا خلاف لوبوي، نو امیدونه شته چې موږ سیمی فاینل وګټو. په سیمی فاینل به بیا موږ له بیل انرژي سره کوو. په سیمی فاینل کې امکان دی ولري په موږ باندې پریشر کم وي، په ساؤت افریقا باندې ډېر زیات پریشر وي. ساؤت افریقا باندې ذهنن ډېر زیات فشار په دې باندې ده چې ساؤت افریقا څو وارې سیمی فاینل ته وتلي او سیمی فاینلونه بایللي دي. دوی یو داسې فکر کوي چې له سیمی فاینل نه خواته د موږ قسمت کار نه کوي، سیمی فاینل موږ خامخا بایلو دي او میچونه ګټلي دي. هغه وخت کې د موږ ټیم مختلف ټیم و، اوس د موږ مختلف ټیم ده، اوس لوبغاړي د موږ په آی پی ایل کې لوبې کوي.
او تقریبا ډیر زیات انټرنیشنل میچونه وکړه او ډیر تیاری کړی. لوبغاړي ځوان دي او لوبغاړي چې دي ډیر با انرژي دي. د با انرژي نه مطلب دا چې مونږ د آسټریلیا نه مونږ یو 50 سنگل یا یو 2 رنزونه جوړ کړو او رننګ بټوین د وکټ د مونږ دومره تیز ده د ټولو لوبغاړو د ګلبرز او د عبدالرحیم د مونږ د زدران صاحب رننګ بټوین د وکټ ډیر د سټایل ورډ ډیر تیز ده. خو زموږ ټول بیټسمینان غالباً چې دا رننګ بټوین د وکټ ډیر ښه ده. خو که چېرته کنډیشنز مونږ نه سپورټ کړي بیا چانسز د ساؤت افریقا ډیر دي.
فرحات فدائی صاحب د کرکټ د لوبو بل مبصر دی، هر کلی ورته وایو خپرونې ته بخیر راغلی. له مصروفیتونو سره سره تا و احمد زی صاحب نه پوهیږو چې اوس په امریکا کې به څه وخت وي او دا کوم مینوال چې موږ ویني موږ څیرې لږې خوبولې دي، ځکه د لندن په وخت د شپې یوې بجې نه ورته ناست یو او لا دلته د سهار وو بجې دي. په دې بمبخې فدائی صاحب دا راته ووایه، تا به اتمن د برین لارا په را روان په لوبغالي کې چې را روانې کومه سیالي به نیمه په لوبې کېږي، د دې نه وړاندې به دې دغه سیالۍ پې تعقیب کړي وي چې چا پکې سیالۍ کړي دي، څومره سکور پکې شوي دي، ویشتنځای د توپ وهنې لپاره که د توپ اچونکو لپاره سازګار دی، که دغسې څه معلومات درته وي لږ په دغه تړاو پوه کړه چې په هغه کنډیشن کې به څه صورت حال وي او څه تیر شوي.
دې دې لوبغالي په حق باندې یو خبره خدا د سي عبدغ ابراهيم لارا وړاندوینه کړې و او موږ هم د تعقیب د خبره کوله، ځکه چې خپل ټیم باور وسي د څلورو ټیمونو سره نیمه پایلو به د بلار پیدا کیږي او افغانستان ده او افغانستان دغه د ابراهيم لارا په لوبغالي کې چې د تر نوم پسې نومول شوی ده، هلته به افغانستان دغه نیمه پایلو به لوبه اوله نیمه پایلو به افغانستان سوېلي افریقا مقابل کوي. افغانستان یو شي کې برلاسی ده چې په دې لوبغالي کې موږ اوله لوبه کړې ده د پاپوا نیوګینی په مقابل کې او هغه کې ګلبدین نائب نه څلوېښت منډې کړې وې شپږ دېرش توپونو باندې. جناب احمد زی صاحب مخکې دې مسله اشاره وکړه چې موږ میډل آرډر تر اوسه پورې هغه ذمواري نه ده اخیستې، نو ښه دا ده چې موږ میډل آرډر کې ګلبدین نائب په دې لوبغالي کې سکور کړی ده او تر اوسه پورې دلته ټولو نه زیاتې منډې سوي دي. د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې یو سلو نه څلوېښت منډې د ویسټ انډیز کړې وې د نیوزیلند په مقابل کې او بیرته یې نیوزیلند پرې نه ښودوسي یو سلو نه څلوېښت منډې پوره کړي. نو په ټوله کې لوبغالی سیدا د ویسټ انډیز کنډیشنز په ټوله کې سیدي سپین بالنګ سره په کې ډېره مرسته شته او تاسو وکتل چې د ویسټ انډیز لوبډلې د نیوزیلند په مقابل کې د هغوی چپ لاس ورو توپ اچوونکي عقیل حسین او همداراز موټي څه رقم بالنګ نیوزیلند په مقابل کې وکړه، سانټنر څنګه ولوبېده او همداراز د پاپوا نیوګینی سره چې کله د افغانستان لوبوله تاسو ولیده چې پاپوا نیوګینی لوبډله موږ پنځه نوي منډو کې راهیسه راکړله، همداراز د یوګانډا او د نیوزیلند لوبه چې په دې کې وله څلوېښتو منډو کې یوګانډا راهیسه راسوله او بیا د پاپوا نیوګینی او د نیوزیلند لوبه کې پاپوا نیوګینی صرف اته اویا منډې وکړلې. نو په ټوله کې دا لوبغالی هم همدغسې کوم لوبغالی چې موږ پکې اوس ولوبېدلو د سپین لپاره به انشاءالله مساعدي بالران سره به پکې مرسته وي او په ټوله کې په ویسټ انډیز کې خو کنډیشنز اوس نو تاسو ټولو لیدلی دي چې دوه خبرې دي پکې، یو وکټ د بالرانو لپاره مساعد ده او بل پکې ډېر سخت باد یې، نو چې د باد اړخ ته په سم شکل باندې ته توجه وکړې او صحیح اند ته باندې وکړې نو ته کولی شې چې د لوبې بڼه ور بدله کړې. د سویلي افریقا او د افغانستان پرتله کوونکو تاسو ترنو همکارانو مخکې خبرې وکړې، کوچ ناست نه د کوچ مخکې زما خبرې چېرته صحیح راځي، ځکه چې د غیر مې ته ډېر زیات احترام لرم او ډېر شیان مو ترزده کړي دي احمد زی صاحب نه. نو د احمد زی صاحب په اجازه دا خبره به زه وکړم چې سویلي افریقا او د افغانستان پرتله کوو، یو شی داسې سویلي افریقا تاریخچه لري چې نیمه پایلوبه کې لاره ځینې کېږي ورخطا کېږي، نو ولا دیو کې چې په مغ حالت کې دوی پاتې دي، ځکه چې دی ورلد کپ کې دوی د خپل کرکټر خلاف لوبې ګټلې دي، هغه سې لوبې چې دوی باید بایللې وي دوی وګټلې.
په ورزش کولو لا نشي موادو ځان وساتي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دیونې لپاره زموږ د سپورتي خبرونه هم دلته بشپړېږي. تر بیا هم په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
تاسو فیسبوک کاروئ؟ د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio